سلور بجیشوی احمد شیبریم در زدیر رو دری سات بخبرونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. طالبان و دولس مشهر اشرف غنی دا وړاندیز رد کړ چې په افغانستان کې دننه د سولې خبرې وکړي. علت یې څه دی؟ تر خبرونو وروسته به یې واورئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
په غزنی کې په یوه چاودنه کې شاوخوا 1.5 کسانو ته مرګ ژوبله وښتي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن پاکستان ته د سفر په درېمه ورځ له صدر اعظم عمران خان سره ګوري، او په نایجیریا کې نږدې 3.5 یرغمل شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. سلام، زه احمد تکلیم او تاسو را بولم بشپړو خبرونو ته. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په اغوجان کلی کې په یوه چاودنه کې شاوخوا 1.5 کسانو ته مرګ ژوبله وښتېده. د غزنی د والي ویان واحدالله جمعزاده وایي چې دا چاودنه نن غرمه مهال په یوه زرنج کې وشوه، او په نتیجه کې 11 کسان وژل شوي او 30 زیات نور ټپیان دي. جمعزاده زیاتوي چې د پیښې ډیری قربانیان ماشومان دي. د چاودنې د څرنګوالي او علت په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن اسلام آباد ته د سفر په درېمه ورځ له صدر اعظم عمران خان سره ګوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې دا کتنه به له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د پلاوي وروستۍ وي. د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو مرکچي پلاوی له چهارشنبې ورځې راهیسې په پاکستان کې دی. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پلاوي ته ویلي وو چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي، خو نور اړخونه هم د په وینا باید په دې کار کې ونډه واخلي. په افغانستان کې تاوتریخوالی د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له پرله پسې وختونو سره سره بیا هم نه دی کم شوی. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي د سولې ټینګښت به د کورنیو بې ځایه شویو او نورو افغانانو لپاره خورا زیات اقتصادي فرصتونه برابر کړي. امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست راس ولسن نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې سوله به په افغانستان کې سوداګري، کاري فرصتونه او اقتصادي عواید پیاوړي کړي. خغلی ولسن د کډوالو دراستنېدو او له بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستې په برخه کې د متحدو ایالاتو د نږدې 200 میلیون ډالر مرستې یادونه هم کړې. لازادی رادیو خبرونه اوري. په نایجیریا کې له 340 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. سیمه ایزو او دولتي چارواکو د دې هلکانو د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. نږدې یوه اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ، او د هلکانې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګله ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې یو شمیر ماشومان لا هم لادرکه دي. د کتسینا والي امینو بلو ماساری په یوه سیمه ایز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دا فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي دي. ولسمشر محمدو بوهاري د دې ماشومانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. نایجیریایي چارواکو ویلي دي چې د دې ماشومانو د خوشي کېدو د عملیاتو پر مهال یو ډز هم نه دی شوی. د متحدو ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې غړی دیب هالند چې د امریکا له بومي یا اصلي اوسیدونکو څخه ده د کورنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده. دا تاریخي اقدام به د امریکا په کابینه کې توکمیزه تنوع نوره هم زیاته کړي. که ډیموکراته میرمن هالند د کورنیو چارو د وزیر په توګه تایید شي، نو دا به د فدرال کابینې لومړنی بومي وزیر وي. اورسته خبر دا چې د جرمني د بایرن مونشن لوبډلې فاروارد رابرت لیواندوفسکی د 2000 کال د فوټبال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د 23 کلن پولندي لوبغاړي په 2000 کال کې په اروپایي ټیمونو کې تر ټولو زیات ګولونه وهلي دي. لیواندوفسکی پرون د دسمبر په 18 نیټه د سویس په زیور ښار کې په جوړو شویو مراسمو کې خپله خوښي څرګنده کړه.
داسې احساس را ته پیدا شوی چې باور مې نه کیږي. خوشحاله یم چې د لیونل میسی او کریستیانو رونالدو ترڅنګ دې جایزې ته کاندید وم.
د فوټبال نامتو ستوري میسی او رونالدو چې هغوی هم دې جایزې ته کاندید وو، د دې جایزې د ورکولو په مراسمو کې حاضر وو. دا خبرونه
اسد رډو په منسنی سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبان ولی په افغانستان کې د سولې خبري رد کړې. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو نظر د سره شریکو. دا مسله مې د سیاسي چارو لکتون کې یونس فکور څخه هم پوښتلې.
په قطر کې د ځان وسایې ساتي، په قطر کې د خپلو استخباراتي منطقوي ملګرو سره ژر رابطه نیسي.
په کابل کې نن مظاهره وشوه. په دې خبرونه کې مدام موضوع هم راخیستې ده چې په روزګان کې میرمنې د میراث او په ملکیت کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
درې نوې چې خور ته په دمځکه کې اکل لري کې نه لري، خور ته په لورې ته په دښ کې او په دمځکه کې اکل لري کې نه لري. نه نه، د حق څه نه مش.
مخکې تر دې چې نورو مطالبو ته ورشو، غزنی ته به مخه کړو. په خبرونو کې مو واردل چې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې چاودنې یو لستنه وشلی او ترشلو ډېر ټپیان کړی دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په ټلیفون را سره دی. له دې نور جزئیات وخلو. تاثیر صاحب، نور جزئیات سری.
ډېر مننه ګران همکار. مخکې د غزنی ولایت والی ویاند وحید الله مزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په اموجان سیمه کې په یو رخشه یا زلن کې چاودنه شوې ده چې په دغه چاودنه کې یولس تنه وژل شوي دي او تر شلو زیات ټپیان دي. جمعزادو وویل چې د ټپیانو او د وژل شوو عمرونه له اتلسو څخه تر اتو کالو پورې دي، یعنی ماشومان دي ټول. جمعزاده وویل چې دغه چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې یو سوداګر یا بنجاره په دغه زرنج کې سودا خرڅوي، کله چې دا ماشومان پر راټول شوي دي نو دغه انفجار شوی ده. د ده په خبره پوه چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه چاودیدونکي توکي په دغه زرنج کې ځای پر ځای شوي وو او که دا داسې وو چې ځینې وخت دغه سوداګر دغه زاړه شیانه اخلي لکه پلاستیک او وچه ډوډۍ او ځینې نور شیانه اور سپیني، که په دغه اور سپینو کې یو سرګولله اخیستل شوي ده او په دغه رخشه کې بار ده دغه چاودنې کړې ده. نو تر اوسه پورې پوره معلومات په دې اړه باندې چې نه دي ورکړل شوي. د ده په خبره چې په دغه ټپیانو او د مور په شیر کې نور زیاتوالی راتللی شي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت هم دغه پېښه تایید کړې ده. د دغه وزارت ویان تاریخاریه چې پنځلس تنه وژل شوي دي او شل تنه نور زخمیان دي.
تاثیر صاحب، تاسو د کورنیو چارو وزارت ته اشاره وکړه، له طالبانو سره ارتباط نیولې دی چې هغوی په دې اړه څه ویلي دي که نه؟
کورنیو چارو وزارت ویان تاریخ آرین په خپل فیسبوک باندې او ټویټر باندې لیکلي دي چې په دغه پیښه کې پنځلس تنه وژل شوي دي، ماشومان دي. نه داسې نه دي چې ماشومان دي، که څوک دي خو ویلي دي چې پنځلس تنه وژل شوي او شل نفر نور زخمیان دي.
فکر کوم زما خبره مو وانخیسته. ما ویل مل طالبانو څه ویلي دي په دې اړه که نه؟
وبخښئ ستاسو غږ لکه چې ما ته سر نه راغی. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
مننه. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی وو چې هلته نن د ګیلان په ولسوالۍ کې چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې یولس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي او مرژوب له ملکیانو ته اوښتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وایي اوسنی وضعیت د دې نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره ولېشي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ په کندهار کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې او طالبان وهڅول چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مقبرو کې د سولې خبرو تکشینی. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وی چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی. نور حل کابل د رحمت الله افغان پراپور کې
طالبان وای چې پاکستان ته د دوی تللی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان سولې مسایلو ترڅنګ په بیلابیلو مواردو هم خبرې کړې دي. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی تر اوسه یوازې له شاه محمود قریشي سره کتلی.
تر دې مهاله یوازې د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشي سره لیدنه شوې او په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او هلته د میشتو افغان سوداګرو د ستونزو او مشکلاتو د حل په اړه ورسره مجالس شوي دي. همدارز د سولې د مذاکراتو د جریان په اړه هم خبرې اترې شوي دي.
خو دا چې د سولې په برخه کې په کومو مسایلو خبرې شوي دي ښاغلي وسیقې په اړه زیات معلومات ورنه کړل. ټاکل شوی ده د طالبانو پلاوی د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم ملاقات وکړي. د روانې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. د افغان حکومت پلاوی دوه ورځې وړاندې کابل ته د سلا مشورو لپاره راغی او د طالبانو پلاوی په یو رسمي سفر پاکستان ته ولاړ. افغان حکومت تر اوسه تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی له سفره خبر دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ کندهار کې یوې غونډې ته په وینا کې طالبان هڅولي و چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمدشاه بابا په مقبرو کې د سولې خبرو ته کښېني. طالبان وایي اوسنۍ فضا او وضعیت د دې وړ نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره ولیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان وایي دوی دې ته اوس لپاره چمتو نه دي چې خپل مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي او هلته د سولې خبرې مخته یوسي. طالبان ولې دې ته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې وشي؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکو یونس فکور څخه وکړه.
افغانستان حکومت داسې احساس کوي چې دوها کې پر دوی فشارونه واردېږي. په دوها کې ګواکې طالبان د خپلو مشاورینو له خوا څخه تر تاثیر لاندې دي. په دوها پر دواړه مذاکراتي پلاو باندې فشارونه واردوي، آزاد نه دي. د بلې خوا څخه چون ایحت هلته راضي نه دی، احتمال د دې هم لري چې ولسمشر غنی یو څه فشارونه هم غواړي چې وارد کړي چې دا بل دور د مذاکراتو د دوهې د اثر څخه ووځي. او ماته یې دغه پیشنهاد سیاسي رامعلومېږي چې د افغانانو پر ذهن خوشه لګېږي. هو افغانستان بیا کندهار پایتخت، بیا په د لوی کندهار کې دلته موږ غواړو یو کښېنو.
فکر صاحب، طالبان ولې قطر تر افغانستان غوره ګڼي؟
په قطر کې دوی ځان وسای احساسوي. په قطر کې د خپلو استخباراتي منطقوي ملګرو سره ژر رابطه نیسي، د هغوی لاسرسی ورته اسانه وي، هم د قطریانو هم د پاکستاني ورونو لخوا او هم د امریکایانو د سی آی ای لاسرسی دوی ته. دا مذاکرات خو داسې نه دي چې رښتیا هم په صحنه کې افغانان دي، تر شا یې ډېر
بله. که چېرته خبره دغسې وي چې د دې مذاکراتو شاته نور لاسونه دي لکه څرنګه چې تاسو ادا کوي، نو بیا دا د سولې خبرې به څه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم د سولې خبرې بالاخره نتیجه به داسې ورکړي چې یو انتظار خو اوس دې ته ایستل کېږي چې ودرېږي چې په امریکا کې د سیاسي قدرت انتقال کامل شي او نوی رئیس جمهور کښېني. سوله زه فکر کوم په افغانستان کې کېږي، خو هغه سوله چې امریکایي دوستان یې زموږ غواړي داسې به کېږي. نو هغه ته امریکایان تلاش کوي چې یا طالبانو ته غوښنه برخه ورکړي او یا دا دي چې طالبان په راتلونکي قدرت کې شریک کړي.
له شغل فکور څخه په مننې د سولې موضوع تعقیب او وړاندې کابل ته ورزوال ته مو له یوې اعتراضي غونډې خبرو. په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال پیل ته تر دوه اونیو کمه موده پاتې ده، دغه کال به د افغانستان د سولې په برخه کې څه بدلونونه راولي. ټاکل شوې ده امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د پام وړ کم کړي. د سولې خبرې هم په ځنډ پر مخ ځي. د طالبانو بریدونه تر بل هر وخت ډېر شوي دي. له دې ټولو سره سره بیا هم راتلونکی کال په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو تمه کېدای شي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان جګړه د نړۍ د روانې خونړۍ جګړې د یوې بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د توافق د یوې برخې په توګه تمه ده د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6 رسما خپل دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایډن چې وړاندې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړی. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلی چې د بایډن لپاره په دې اړه پرېکړه شایي پیچلې سي، ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه و چې له ستونزو او خندونو خالي نشکري. تید کالهان د افغانستان د امنیتي چارو تحلیل ګرځي. دی وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل حق دریځ خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کالهان د تاوتریخوالی لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنی وضعیت په ژمي کې همداسې دوام وکړي په پسرلي کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همغږو بریدونو شاهد اوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوې د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډېره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوهې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاه د لمنځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي شای ولسمشر غنی د خپل راتلونکي لویرې په 2021 کال کې لا نور جوړجاړي ته اړ سي. د چارو شنونکي په دې باور دی چې د امریکا د نوې ادارې پالیسۍ به شایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویره لري چې د بایډن اداره به شایي لاره بدله کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایډن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایډن به پر دې توافق ودرېږي، خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډېر دی چې بایډن به له افغانستان څخه په بشپړ توګه د خپلو ځواکونو وتل وځنډوي. ځینې بیا داسې هم انګېري چې شایي جو بایډن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تېره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد اعتراضي غونډه وکړه. دوی د کابل حضوري چمن ته چیرمه راټول شوي وو او د علي وزیر عکسونه یې له ځان سره انتقالول. علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو ونیو او ویې ویل چې پر نوموړي د ډسمبر پر 10 په کراچۍ کې د غورځنګ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پوسټ پر ضد د وینا تور پوری شوی دی. اکرام الله اکرام له کابل له نور تفصیل سره.
دا کسان په کابل کې راټول شوی او په پیښور کې د پاکستانی پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر نیول کېدل غندي. د کابل خار حضوري چمن تاثیر مسیمه کې د سلګونو راټول شوی کسانو سره د علي وزیر عکسونه او هغه شعارونه دي چې پکې د علي وزیر نیول کېدل غندل شوی او د هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه پکې شوې ده. د دغه لاریون یو سمبالونکي اسد الله وزیر وویل پاکستان ځکه علي وزیر نیولی چې په دې هیواد کې د پښتنو د مظلومیت او پر دوی د ظلم خلاف غږ پورته کړی. لاریونوالو پاکستان تورن کړ چې د افغانستان وسلوالو مخالفو طالبانو ته په اسلام آباد کې سری قالین غوړوي خو هلته د خپلو حقونو غوښتونکي کسان زنداني کوي. دوی وویل چې که د پاکستان حکومت علي وزیر خوشي نه کړي نو خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو په دې تور چې د غورځنګ د کراچۍ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پوز پر خلاف خبرې کړي ونیوه. د پېښور د شرقي تانې محرر شاهد خان د ډسمبر په 14مه په پېښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته ویلي چې ښاغلی وزیر یې د سند پولیسو په غوښتنه نیولی دی. د ویلي چې د سند پولیسو پر وزیر د کراچۍ له غونډې وروسته قضیه ثبت کړې وه. په کراچۍ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د روانې میلادي میاشتې پر 6مه یوه لویه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د علي وزیر منظور پښتین او محسن داوړ په ګډون د دې غورځنګ ګڼو مشرانو ویناوې کړې وې. تیره ورځ ناوخته د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د پاکستان په ګډون باید د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ښاغلي وزیر په ملاتړ اعتراضونه وکړي. د لومړی وار نه دی چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي زنداني کوي، بلکې تر دې وړاندې د مشر منظور پښتین په ګډون د دغه غورځنګ بیلابیل مشران نیولي خو د خلکو له اعتراضونو وروسته یې بیرته آزاد کړي دي. خپل علي وزیر هم په تیرو دوو کلونو کې څو ځل نیول شوی او بیا خوشي شوی دی.
د روزګان یو شمیر مېرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړې توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا دا د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي یو ډول دی او یو علت یې دا دی چې ښځې په اقتصادي توګه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته مجبوروي. د افغانستان اساسي قانون ښځو او نارینهو ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړی او دیني علما هم وایي چې ښځې د نارینه غوندې په میراث کې شرعي حق لري. په دې اړه نور جزئیات له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکې ده. میړه یې په جګړه کې وژل شوی. بیبی هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپلو 15 ماشومانو سره شپې او ورځې تیروي.
شپه ګونیانې کې پیسې درته په شکړي شته خیالې درته راوي درته چیر دي تا چې واده کړل بانا کار خلاص یې اک نه لري.
بیبی هوا وایي که څه هم دا زیات هم ځکه لري خو د میړه تر وژل کېدو وروسته یې د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سوچ په ترینکوټ ښار کې خیرات ټول کړي. بی بی هوا وایي ورونه نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاتې میراث کې حق نه دی ورکړی، بلکې د دې پر سر یې د ولور په نوم په لکونو افغانۍ هم اخیستې دي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کېږي هم یې نه دی ورکړی.
والله که پښنه بده دنیا باندې بل وارث لرم بیا ول خدای پسې د دوه کاله
دا غږ بیا د درو دېرش کلنې زرمینې دي چې سترګې یې له اوښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي، بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل شوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ګورونه لرم، دوه غبرګورونه لرم، خپلې مځکې لري. والله کې یې حق راکړې، اوله ورځ یې راوړې یم، د ظلم پر درګاه یې غورځولې یم. والله که پښنه بده دنیا باندې بل وارث لرم بیا ول خدای پسې د دوه کاله لک. والله کې د میلمسیا شپه لره راکړې، د میلمسیا شپه لپاره هغه خدای کرا کړي زما دی په خدای قسم غلم لس واره مټر ته ورغلی یم وجز مې ورته کړی دی شروع را وژي یم د خدای پاره یو خدای پاره سره دی غوږونه پلنو اچي وایي ښه دی سبا به سبا هغه په چورک سي هغه مې ولاکه تصور ګلدلی
زرمینه وایي که پلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېله کړي ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري، خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په اروزګان ولایت کې له بېلابېلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډېرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کېږي چې په جایداد کې له خپله حق لاس واخلي، کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څېر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یوه دیني عالم مولوي حمدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل بی بی هوا او زرمینا په اروزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې مو په خبرونه کې دا راپور درلود چې د طالبانو پلاوی به نن په اسلام آباد کې له یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره وګوري. تازه خبر لرو چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت له صدر اعظم عمران خان سره کتلي. موضوع اجمل انت سره لیدې چې په سټوډیو کې را سره دی، نور جزئیات بل د واخلو. انت
د طالبانو یو هیئت لکه مخکې چې موږ رپورټ درلود په اسلام آباد کې دی او نن دغلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلې دي. د عمران خان له دفتره په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د دې لیدنې په اړه ویل شوي دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالب هیئت سره چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ باندې له پاکستاني چارواکو سره د لیدنو نو کتن لپاره اسلام آباد ته تللی او کتلې دي او د سولې او د سولې د وړاندې تک پر موضوع یې ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر نه په خبرې شوې اعلامیه کې یو ځل بیا د عمران خان له خولې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د کړکیچ د حل لپاره پوځي حل لار نشته دی. عمران خان وسنۍ د سولې بهیر یو تاریخي فرصت ګڼلی دی او د افغانانو په مالکیت او په مشرۍ د دې خبرو په دوام ټینګار کړی. هغه د پاکستاني چارواکو هغه خبره چې تل کوي تکرار کړې ده چې وایي پاکستان د افغانستان په سوله کې رغنده رول لوبوي او غواړي چې یو وسیع او پراخ بنسټه سیاسي هواري له لارې د افغانستان کړکیچ حل شي. د افغان مشرانو لپاره دا یو فرصت بللی او ویلي چې دا یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د خبرو په برخه کې دوی له دې فرصت نه استفاده وکړي. عمران خان د پاکستان د چارواکو ځینې پخوانۍ اندېښنې چې وایي د سولې د خبرو د ګډوډولو لپاره ځینې خلک شته دی چې دوی په ګوته کوي، نه خو وایي چې ځینې خلک غواړي د سولې خبرې ګډې وډې کړي. دا یې یاده کړې ده، ویلي په دې اړه باید له احتیاط نه کار واخیستل شي. د عمران خان له دفتر نه په خبرې شوې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د طالبانو هیئت چې په راس کې ملا عبدالغني برادر دی د څه وویل عمران خان ته په خپلو لیدنو کې، خو یوازې د عمران خان خبرې را نقل شوي. عمران خان په آخر کې د دې اعلامیې کې چې ښکاري ویلي چې په افغانستان کې سوله، سیمه ییز ثبات او په سیمه کې اقتصادي پراختیا ته لار هوارولی شي. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې او همدارنګه د طالبانو سره د چلند او د طالبانو سره یو ډیل ته یا یوې معاملې ته د رسیدو په مسله کې پاکستان یو مهم طرف بولي.
مننه نان صاحب. اوس په یوه نړیواله مسله تر لنډو خبرونو مخکې راواخلو. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د بریتانیا یو تبعه په دې خاطر په حبس محکوم شو چې ایران ته یې د هغو وسایلو د صادرولو هڅه کوله چې د امریکا له لورې پرې بندیز لګول شوی. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا په فلوریدا کې یو بریتانیایی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق کولو د هڅې په خاطر په 2.5 کال بند محکوم شو. د شمالي فلوریدا د سیمې د څارنوال په بیان کې ویل شوي چې 45 کلن کولن فیشر د اګست په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې له متحده عربي اماراتو څخه فلوریدا ته ورسید، چې په ایران کې د پیرودونکو لپاره د انرژۍ د تولید وسایل رانیسي. فیشر چې 15,000 ډالره جریمه شوی هم دی، په سپتمبر کې په دې اعتراف وکړ چې د انرژۍ د نړیوالې مقررې سرغړونه یې کړې ده. دې مقررې ایران ته د داسې وسایلو صادرات منع کړي دي. د بیان پر اساس د 2012 میلادي کال او په اګست کې د فشار د نیولو د مودې ترمنځ دغه برتانیایي له متحدو ایالاتونو څخه ایران ته د نوي داسې ماشینونو د لیږلو هڅه کړې چې پر صادراتو یې بندیز و. بیان دغه راز وایي چې محکوم شوي کس جعلي رسیدونه جوړ کړي او د وسایلو د انتقال په اړه د شفرونو له ژبې کار اخیستی دی. امریکایی څارنوال لورنس کیف ویلی پر ایران بندیز د امریکا د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري او د هغه سرغړونې چې فیشر او ملګرو یې کړې ملت له مستقیم خطر سره مخامخ کړی دی.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله وښتې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چاودنه نن ماسپښین مهال د ګیلان ولسوالۍ د اغوجان کلي په یوه کور کې چې د قرآن کریم ختم پکې روان و په یوه زرنج کې وشوه او په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن اسلام آباد ته د سفر په دریمه ورځ له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګونو او راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي د سولې ټینګښت به د کورنیو بې ځایه شویو او نورو افغانانو لپاره خورا زیات اقتصادي فرصتونه برابر کړي. په نایجیریا کې له 340 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوش شول. نږدې یوه اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ او د هلکانې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل. او د متحد ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې غړی دیب هالاند چې د امریکا له بومي یا اصلي اوسیدونکو څخه ده د کورنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده.
وړاندې اسدی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته بیا هم دا یادونه وکړم چې د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه شوی کولای چې ستاسو اسمسونه ولولو. خو مخکې تر دې چې د اسدی او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو، روزګان ته ځو. په روزګان کې ډیری هغه ښځې چې د کور سرپرستی ورپغاړه ده، د نورو کارونو ترڅنګ د ستنې کارونه کوي، د کمیسونو غاړي او پټوان ګنډي. په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال د وی کورنۍ چې دوه خویندې له همدې لارې د خپل ورور د ښوونځي لګښت او د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي حال اخیستی. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
په اوروزګان ولایت کې ښځې د ستنې دودیز کار ژوندی ساتي او د دې هنر په بدل کې له خپلو کورنۍ سره اقتصادي مرسته هم کوي. له دې څخه دوې خوندې ماسومه او نوریا هم دي چې د ستنې په دودیز کار سره د خپلې کورنۍ لګښت هم پوره کوي. دوی د خپل عمر زیاته برخه د خپل یوازني ورور د تعلیم لپاره بیله کړي او هڅه کوي چې د خپل ورور راتلونکی روښانه کړي. د 30 کلنې نوریا او 40 کلنې ماسومې پلار کلونه مخکې د ماین په یو چاودنه کې وژل شوی و. دوی ته اوس د خپلې کورنۍ سرپرستي ور د غاړې ده چې د ترینکوټ شار په څنډه کې د کرایې په یو خټین زاړه او نړېدلې کور کې اوسي شي.
تاسو مشنه سره مور مده دغه نن له روچ راپورته کو دغه نو مزه الک د مکتب خرچه
دا نوریا ده چې د خپل مشر خور تر څنګ ناشته ده. تور رنگ ټوکري پر زنګانه شي او د ستنې کار پرې کوي. نوریا زادی راډیو ته ویل چې پر زړه یې د زده کړو ارمانونه نیمګړي پاتې دي چې د کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له امله کورنۍ ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول، خو وایي نه غواړي چې ورور یې بې تعلیمه پاتې سي.
دغه نو موږ د مکتب خرچه نه لرو، پیسې نه غواړي چې ځي، خو خوراک نه غواړي، جامه نه غواړي، بوټونه نه غواړي. بله پخته یې یو نیم یو نیم سلپي موږ ته رارسیږي.
نوریا او ماسوما له هغه افغانو ښځو دي چې نه یوازې د خپل ولایت دودیز د ستنې کارونه ژوندي ساتلي، بلکې له دې طریقه د کورنۍ اقتصاد هم پرمخ وړي. خو کله چې دا ډول هنر یو اقتصادي اړتیا سي، پر ښځو د فشار لامل کېدای سي. ماسوما دې ستونزې ته په اشارې وایي:
پلان ممر سره غړوی د غته د کار نو مشکو دا ورو بازار کې خصو ده ډیر سخت د سن کار نو کوم آسان کې په سختي کې ستر د درې سره زیات د ستر د سر د سر له دماغ دا د دغه دی ولې پر سم دی داسې د سوال سره د ماشام بیا د کوڅه کې ساده د یانو شکیږي په دغه کار د لاس سره د کښین د مازګر پر کنه
د سن کارونه د افغان شوزو د هنر یو لرغونې بڼه ده. خود دې کارکونکو چې شوزي وای چې خلک اوس د پخوا غوندي د سن د لاسي کار قدر نه کوي، ځکه ماشینی کارونه زیات سوي دي. د معصومی او نوری مور شیرینه وایي: پر ډیرو ستونزو سربیره د خپلو لوڼو په تړاکو لاسونو جوړې سوي لاسي غاړي او پټوان تر ترینکوټ شار اوړي، خو هغومره ګټه نه راوړي چې څومره یې حق دي.
نو د ستنې کار دی، کله یا سم یا خراب یا پر سر درد یا سم وکي یا نه وکي، بالا چې وي سمه یو دکاندار مې ټکه کړې دی. بالا په ګنډ کې 1500 د هغه شیرینې، په پټو کې 200 د هغه شیرینې، په کوچنۍ غاړه کې 100 د هغه شیرینې ده. بالا دا بیا زه ورکوم وری بیا دې ګورې هلته توکیې سره صفاکۍ رونې خلطیا تیا چې که خرڅ وله په میاشت، کله خرڅ کله په هفته خرڅ کله په لس 15 شپې خرڅ. بالا خو درته ما پورونه ورته کړي. بالا خو نو د کور ژوند دی، خو نه در جامې چارستانه د خوراکي چارست.
زبیولا په ترینکوټ کې د جامو پلورلو دکان لري چې د نورو جامو ترڅنګ لاسي توکي هم د شیرینی په څیر له میرمنو څخه پیری او وروسته یې پلوري. چې زبیولا له هغه دکاندارانو نه دی چې شیرینه ورباندې لاسي توکي پلوري، خو زبیولا د لاسي توکو د قیمتونو د ټیټوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
لوی لامل یې د کمپیوټري ګنډونه دي. ره بې د روزګان لاسي ګنډونه چې دي، زموږ ته یې د هغه پخوانۍ نقشې دي، هغه غټ غټ کارونه بیې کوله. کندار ده چې دا زموږ نقشې ویسه، زموږ ګنډونه که اوس موږ دا کندار ته ویست بیا ډېر وځي. اوس زموږ نقشې بیا هغه نه خوښي، ډېرې میده نقصیات هغه داسې نقشې موږ ته راکوي چې هغه دلته موږ راوچي په سترګو هم نه لیدل کېږي. چار چاته ورکوو، یو خو اول هغه کوای نیسي.
شیرینه وایي که دولت ورته د نور کار زمینه برابره کړي، لکه د چرګانو فارم او یا هم غوا ساتل، نو سمدستي به لوڼې د ستنې له کاره منع کړي، ځکه د دې په وینا چې د هغوی پر روغتیا یې منفي اغېزې کړي دي. د اروزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی په دې ولایت کې د بې سرپرسته میرمنو لپاره د کالین بافۍ او ګلدوزۍ په برخه کې حرفوي زده کړې ورکوي. د یاد ادارې مشر فضل رحیم عقبی ازادي راډیو ته تایید کړی چې په اروزګان کې ډېرې بې سرپرسته میرمنې رسمي او یا هم غیر رسمي کارونه نه لري، خو وایي دوی پلان لري چې نورې حرفې هم خلاصې کړي او دغه راز پر یو داسې پلان کار کوي چې د دغه لاسي صنایعو لپاره له ترینکوټه د باندې یو بازار ومومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. مختلف کی چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ، ستاسو د نیکمرغۍ په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده، به هم تاسو لطف کړئ له خپلو سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریکې کړي دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي، تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي. نو له دې کبله چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستي دي، تاسو غواړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بېله تبصرې څخه خبره کړم، تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي. او په دې خاطر نن مرکه نه لرو، نو ستاسو پیغامونه راخلم، خو په تر کې ستاسو د هغه پیغامونو څو بېلګې راخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنې په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترستول دي. مننه کوم. موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسدالله د هلمند ولایت.
محمد الیاس دایی دی خدای پاکو بخشی طول افغانستان پا خفده خصوصا بیا هلمندیان دا غریبان و غق دا پرتکاوه تر یو بیا پوری رساوه نو خدای تعالی جل جلاله دی دتا جنت کرده و سر نشیل که و اقربا و سدی خدای تعالی جل جلاله سر وی جمین ورکی دا چی دتا موتر که زی پر زی شوی دی دا مایم دا نو حکومت موز حکومت تا تا وایی شو حکومت رو اسم پلس تا در وزیت و دری دی یا عمیلین پیدا که یا پلتن ها وکر چی مایم دا پا موتر که جای کسی شوی دی و السلام دی ازادی دی رادیو طول کار کنو تاگی خدای پاک تو زرد تسلی ورکی و السلام
نورستان ولایت و عمل صالحنا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سر پتماس کی اما پاول قدم کی دا پهلمن کی دا ازادی رادیو خبریال خاغلی الیاس دایی صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمایندګۍ ډېر زیات خواشینی اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډېر زیات دردونکې خبره ده او دغسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دایی کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول داغه مینوالو ته او ټول خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم او محترم الیاس دایی ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په زمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغسې کوم پیښه چې متاسفانه تکراري ډول باندې تکرارېږي په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بېغوري ده او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراعات نه ترسره کېږي چې ولس قضاوت وکړي چې واقعا چې خبریالان چې دي اوس مسؤوله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد زمیر د زابل مرکز اغلیزو د کلي د څه پیغام تیز الیاس دایی ډېر دردولی یم او غني یې نه هېرېدونکی دی. السلام.
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نظرانه اسکزي د اروزګان ولایت ګیزاب د ولسوالۍ د کرې څخه تاسو دا ست کړي پیغام پرېږدم. زه د الیاس دایی په غم سخت خواشینې او غمجن اوسم. د زړه تسلي ټوله کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم چې سخت خپه او خواشینې یم.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان د با اصلي وسیدون کې د بادغیس ولایت چلن د هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته د زړه د کلي څخه سلامونه او د شهید محمد الیاس دایی د شهادت تسلیت وړاندې کوم. بل خصوص د کورنۍ ته بل خصوص د مورجانې ته دا وایم چې دغنې وشکي او دغنې د زړه سوخ به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې تا به نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي و چې تر ټولو قاضیانو یې حقیقت ویل وو او وړاندې کول یې او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول. او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی موږ غمدو او موږ ته ډېر د زړه درد او تکان یې را کړی دی. بیا بل خصوص چې د ده مورجانې دا خبرې کولې چې ده به څلوېښتو قسم سرپرستی او دودی پیدا کول نو موږ ته دوه له زور را کړی لکه د ده خپل مورجان او ورورجان ده. او بیا کله چې د ورور دا کیسه کوله چې ما او ده به یو د بل سره مزاحیه کولې او په مخ مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهوي. او کله پر ما دا صحنه راغله او دا دای څپېړه وه چې د اباد دپاره زما او د ده تر مابین بېلوالی راغلې. نو دا څپېړه یوازې ستا پر مخ نه شوه وروره, دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا څپېړه راکړه شوه. ډېر خواشینی ډېر خواشینی. نو نور مو وخت نه یسم. د الله په امان دي او خفای وسلام.
السلام علیکم. د چنار ګل خبرې کوم د پکتیکا ولایت دیوم دی ورسوالي. موږ دې تر وس دې کوم دې د خبر یارو موږ په باندې ډېر سخته خپه یو او سخته خواشینی. دا له حکومت او له طالبه چې دا پوښتنې کېږي
دا مسئولیت تاسو په کار ده. نور د خپل پرمان زه شم سلام د ایمن ولادت سره پاړی کی ته. السلام علیکم. تاسو د ریډ وی کا ټول اوریدونکو ته سلام علیکم. زه نه د کوم چارواکي سره مشکل لرم. نن کوم چارواکي موږ سره د غلري پرون چې میرای پنځه وژل شو هغه د ګولان په لومړۍ کرښه باندې د خبرونو رپورټول خلکو ته خبرونه ورکول دلته جنګونه دي دلته جنګونه دي په داسې باندې جنګونه دي یعنې په عام ردوی کې به مشر کول بیا به دلته خلکو ورته ګاښونه کول چې مراځه دا ځای ته مراځه ته باید دا خبرونه وکړي مشر نو یو عام وګړی یم چې اسلام یم ژم د هلمند ولایت شو غریب مخکنی والی سے زیادہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو اوس په هم د خبرونه په پاته برخه کې د نورو بیلا بیلو ستونزو په اړه ستاسي ژغونه واورو کوم ستونزې چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي ورجو د نورستان ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو چې د شونځیو پر ستونزو را سره ژغیدلی دی
نورستان ولایت وامل صالحین قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما زغواله مچی په نورستان کې دغه